دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماځګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې ومني اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې چې خبري غړي ده ل خبرونو ورسته تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز مینګور کې ځای ولس د نامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لا هم $2 ارب ته اړتیا ده، او د اسرائیل وزیر اعظم وایي په راتلونکو ورځو کې به له لبنان سره د ډزبندۍ پر وړاندیزونو خبرې جاري وساتي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د سوات ضلع په مرکز مینګوره کې ځایي ولس د نامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. دا احتجاجي غونډه نن د سوات قومي جرګې لخوا د مینګورې په نشاط چوکې ربل سوې وه. د قومي جرګې په وینا په دې جلسه کې د سیمې سیاسي، ولسي او مذهبي مشرانو ته بلنه ورکړل سوې وه چې په سیمه کې د بدامنۍ پر روانو پیشو خبری او احتجاج وکړي. د سوات ضلع انتظامیه د سپتمبر پر 26 نه وخت په یو اعلامیه کې په سیمه کې د ترګری د خطر خبر ورکړی او پر جرګې د جلسې نه کولو ژغ کړی وو. خو د کمی امن دی جرګې ویان احمد شاه مشال رډي ته ویلو چې دوی به جرګه پر خپل ټاکلي وخت کوي او د ده په وینا امنیت ټینګ ساتل د ریاست ذمہواری ده. په امن مظاهره کې د سیمې کاروباري اتحادی او مدني فعالانو هم د ګډون اعلان کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د سوات په بیلابیلو سیمو کې 10 وسلوال بریدونه سوي دي چې 3 پولیس سرتیري پکې وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل سوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوابي په پولیس سټیشن کې پرون ماښام د بارودی موادو په 14 کې یو تن وژل سوي او 25 نور ژوبل سوي دي. پولیس چارواکي وایي په تاڼه کې د شارټ سرکټ له وجې اور لګېدلې چې وروسته د تاڼې په ګودام کې پراته بارودی مواد چاودلې دي. د سوابي ضلع د پولیسو مشر هارون رشید رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې زیاتره ژوبل سوي د پولیسو غړي دي. د دوی په وینا په ژوبل سویو کې د شپږو حالت د اندېښنې وړ دی. د ژغورنې ادارې رسکیو یولس دوشت ویاند بلال فیزی نن مشال رډي ته ویل چې یو لاروی په دې کې وژل سوی او دوی د درویشت کسانو م ټپیانو روغتون ته وړي دي. د خبر پښتونخوا د باجوړ په لوی سم کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل سوی او دوه تنه نور ژوبل سوي دي. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون د شپې مهال د لوی سم په ډیلی نومي کلی کې سوې ده. د دوی په وینا د وژل سوي پولیس ورور او یو بل تن ژوبل سوي دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي وسلوال تر پیښې وروسته تشدیدلي او دوی په اړه پلټنې کوي. چا تر اوسه د دې نه ده منلی. په کورمه کې د شیعه او سنی ډلو تر منځ پر ډزبندۍ سربیره لا هم نښتې روانې دي. په سیمه کې امنیتي او روغتیایي چارواکو تېره شپه د درو نورو کسانو وژل کېده تایید کړی دي. له دې سره په روانو نښتو کې تر اوسه له دواړو خواوو د وژل سوو شمېر 30 ته رسېدلی او تر سلو زیات ټپیان دي. د سیمې مشران وایي په بشارو کې ډزبندۍ وسوه خو بیا هم په نورو سیمو کې جګړه روانه ده. په پړچنار کې د شیعهګانو د ځایي تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگش مشال رډي ته ویل
فیصله ما کړی دی قائمایو خو اوس پورې جنگ نه بندول سو وجوهات دي سلوا زموتی مقاصد څه دي اسباب څه دي وجوهات څه دي اغا حکومت په دغه شی وټوله نظر سنی وکي مود د سیو څه نه اهلی تو ده.
د شیګانو او سنیانو ترمنځ دغه نشتې د سپتمبر پر 6 په بشارو کې پر لنجمن مځکه د مورچو جوړولو پر سر د مدګی کلی او احمد زیو ترمنځ پیل سوی و چې ورسته تر بالشخیلو خوار کلی پیواړ تریمنګل او ځینو نور سیمو وغزیده. بلخوا له هنګو او رګزیو او کواټه د مشرانو یوه جرګه په کورمه کې ده چې د اوربند هڅه وکړي. د سیمې نظامي چارواکو هم ویلي چې دوی د جرګو له لارې د نشتې درولو هڅه کوي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو جاری ساتلو ته لا هم د $2 ارب ضرورت دی. یاد ادارې د سپتمبر پر 26مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر اګست میاشتې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 25% ورسپارل شوی دی او 2.3 ارب ډالر لا هم کمې دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د ژوند ژغورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دی. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په راتلونکو ورځو کې به له لبنان سره د ډزبندۍ پر وړاندیزونو خبري جاری وساتي. اسرائیلي وزیر اعظم دا څرګندونې نن پر داسې مهال کړې دي چې امریکا خبرداري ورکړې چې که تاوتریخوالی لا پسې زیات سي نو دا به یوازې د دواړو غاړو ولسته دا ګران کړي چې خپل کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ وړاندې د ایران له ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې سره د اوربند په اړه د نړیوالو غوښتنې رد کړې وې. د لبنان حزب الله هغه ډله ده چې امریکا ترهګر ګرځولې ده. په عین وخت کې د لبنان د یو سرحدي شارګوټي شیبا شاروال محمد صاحب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې نن د اسرایلی پوځ په برید کې د 4 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې له تیر دوشنبې راهیسې د اسرایلو په بریدونو کې تر 600 زیات کسان وژل شوي دي. حزب الله ډلې ویلي چې دوی هم د سپتمبر پر 8مه پر اسرایلو ځوابي بریدونه کړي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ جغله مشال ریډیو څخه اوري ک د خبرونې تر پای را سره واسنو د ریپورتونو بو اوري. د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګور کې ځای ولس د نامنۍ پر ضد نن احتجاج کړی دی. په کورمکی د شیا او سنی ډلو ترمنځ پر ډزبندۍ سربیره لا هم نشته روان دي. یو ځای کس وای
مون نن نام امن غوډو مو ماته دا یو ته تو وګوره چې څوک هم نجایز کې نجایز سړي ته چپېړا ویر کا ته نجایز سړي ته چپېړا ویر نه کې کورمکی امن نه رسی.
بل پلو په پېښور کې شیا او سنی مشرانو په یو شریکه خبري غونډه کې پر حکومت ژغ کړی دي چې حالات قابو کړي.
دا څوکم جنگ دی د دې علاقې لپاره د اسلام لپاره یو مزیر جنگ دی. ټول مسلمانانو دی او بل قتل حرام دی او یو بل مقدساتو توهین حرام دی.
د خیبر قبایلی ضلع خلک وایي د دوی په سیمه کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي.
دا اپریشن اسی یو بهانه دو اصل کې ټارګټ کوایل دی د غیلو کې خلک دی او دغه خور دو د تنګول غوړي چې د غیلو کې نه اوموزي.
د دې هر څو ریډیو تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري رازو د خبرونی لومړی موضوع ته لک څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده چې نن د خیبر پښتونخوا په سوات کې ځای ولس د نامنۍ پر ضد احتجاج ربللې او دوی په نشاط چوکي جلسه کړې ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. نیاز احمد خان تاسو ته په خبرونه کې هر کلی وایو ک د دغه جلسې احتجاجي جلسې حال لاوریدونکو سره شریک کړي چې د 2 بجې روسوا او چپکی وویل سو غټ ټکی څو
مننه ابو ریواز کاکړ داسې د چې نن اعلان شو چې په منګور نشاط چوک مرکزی خار کې بعد سواس قومي جرګې تر سولې لاندې د امن لپاره لوی مظاهره کیږي او په خپل وخت په 2 بجې باندې شروع شو او تر 5:30 بجو پورې جاری و. برګ د 6 بجو پورې هم چې په دغه نشاط چوک کې غنوا ډیره زیاته غنوا په زرګونو خلک را جمع شوه. بلغه سلور لار کې چې دنو هغه ولاړو او چې دنو په دې کې تقریبا د سواس ټول سیاسي ګوندونه چې پای کې کم پاکستان تحریک انصاف د غړي چې هغه په صوبه کې د حکومت هم دی پاکستان مسلم لیگ او د غرنګ جماعت اسلامي جماعت علماء اسلام پاکستان پیپل پارټي پښتونخوا ملي او پارټي پښتونخوا نېشنل پارټي او دغه سي ګڼ شمیر کسان دي کو او وینوال چې د نغ ډیر زیات ګڼو او دوی چې نو د ټولو تقریبا یو خبره وا چې مونږ په سواد کې امن غواړو او دوی ویل چې په 13 میاشتو کې چې کم په سواد کې نام نه شي بي په پولیسو بریدونه شي بي دای غندنه وکړه بیا چې دلته کې سپیران نغلی او دغه په کانوای باندې په موټر باندې چې کوم پولیس والا ساتونکو په غی حمله شو دغه سخت غندنه وکړه. دین وړاندې په تاسو د هم چې اور وړاندې چې د دلین انتظامیه جلسې کوونکو ته ویلو چې دلته کې به تر هغه غری خبرداري ورکړو چې دلته کې دیشي تاسو د جلسه مکوې دغه به وجود چې نو د ګنډې زیاته او خلک راغلو او دغه نوټیفیکیشن یا دغه خبرداري دوه غندنه وکړه او ویل چې د ځلی انتظامیه د ډیپټی کمشنر زمواري دا چې دیتا امنیت ورکی او دیتا امنیت دو ټینګ کی اخر کې چې دنه د چقامی جرګې کم مشهر مختار یوسف زئی هغه خپل خبر راوړ نکړه او دوی ویل چې په دې سیمه کې وس مونږ تیر وختونه کې مونږ وختنی کولې مونږ چې دنه درخواستونه کول وس مونږ درخواست نکوه مونږ چې دنه وس بغاوت کوو مونږ چې دنه راپاسو او مونږ د امن لپاره د پولیس سره ولاړ یو مونږ د غوسره ټوپکوم رالو او کدل ته کې کم قصو کوم فوزی عملیات کې دغه بسخ مخالفت کوو د اوریدونکو دمو هم چیرې پاکستان وړاندې د ازم استحکام په نوم باندې د فوزی عملیاتو اعلان کړو او په هغه پزید باندې دوی چې دنه ویچاره مونږ دغه نمنو ځکه چې په کال 2003 کې دلته یو فوزی اپریشن شو په عام خلک دوی چیرې هغه زیات متاثر شو دنه چې دنه مخکې په دغه جلسه ته د سیټي میئر شاهد علي خان هغه مو ویناو کړه د صوبایي اسمبلی چې کوم صوبایي وزیر دی د سوات نه په ځلکم یوسف زئی هغه مو کړه د پاکستان پیپل پارټي مشرانو کړه د هوټل اتحادیه مشرانو کړه او تلانو وکړه
حکومت په خپل په دې جلسه کې شریک وو د هغه یو ماغه نظر وو لکه د نور سیاسي ګوندونو
بالکل دا ټول دوی دا نظر وو چې دلته کې د سیاسي ګوندونو په وینا یا د غوی په اتفاق یا د غوی د رائے نه بغیر د پاکستان په پوج باندې دا تورونه لګول استخباراتي ادارو باندې دا تورونه لګول چې هغه په خپل منشا په خپل مرزي دلته کې فوزی عملیات کول غواړي نو دا دوی ته منظور نه دي دوی چې موږ سره د کینی موږ سره د جرګو کې او د غوی مطابق د خلکو دلته امن ناولي نو دوی په غوی باندې چې نه ډایرک نه بالکل بالکل کلاو کلاو خبرې وکړي چې راوونګه د عملیات نه منو او کم په بندو کمرو کې چې په
تقریبا رشتیا ورته مثبت جواب ویلو
بالکل خلک ډیر زیات وو ډیر زیاته ګڼو او داسې ګمان کیږي چې 500,000 غواله تر 50,000 پورې خلک پراغلي ځکه چې یو کیلومتر وړاندې چې هغه ته چیک پوسټ یې لګېدلې وي پولیس چې هغه ګاډي دی خو نه پرې دلو خلک د جلوس په شکل کې دلته راتلل او هغه کم چې د نشاط چوک سلور لار دا ډیر زیات غټه او چوک دی یو طرف ته سیدو طرف ته لار تل بل چې دنو پیخور طرف ته لار تل بل چې دنو کلام او مدین طرف ته نو دا ټوله بند شو او ډیر وګدوګ د سپیکر یې لګولې وي او دوی چې دغه غوښتنه کړې و بیا دا نموکه چې دغه نشاد چوک نوم دی بدل کړی شي د امن چوک ور کړی شي ځکه چې نن یو ډیره زیاته تاریخي جلسه شوې ده او دې کې چې د ټولو مشرانو هم دغه یو خبره کوله چې اغه چې هدلته موږ امن غواړو او دلته موږ امن نه غواړو او امن د پولیسو د لوري غواړو پولیسو ته د اختیار ور کړی شي موږ وسره مرسته کوو د پولیسو سره موږ چې دغه وسلوالو څوک چې دلته هغه چوته د اغه سره مرسته کوو جی
ډیره مننه په سواد کې د مشال رډي خبري ال نیاز احمد خان او تاسو ته هلته د سواد کمی جرګې تر سوري د نن د ترسره سوی جلسې حال وړاندې کاو له سواد څخه بولار سو کورمی ته په کورم کې هم د شیا او سنیان ترمنز د سپتمبر لشلمی نشته پیل سوی کڅ هم اوس دزبندی سوی دا خو د ځای خلکو پوینا لا هم نشته روان دي چې پکې خلکو ته دواړ غاړو ته مرګ شوبله او وشته ده د مشال رډي خبريال تاریخ او رغزی په دې اړه تازه حل راکوي
په کورما کې د ډزبندې اعلانونه تر کېدلو باوجود شیاګانو او سنیانو په خپلو کې جګړه نه درولې د جمعې په شپه د کوزي او بره کورمې په سلور مختلفو ځایونو کې د دواړو فریقینو ترمنځ د نښتو راپورونه ترلاسه شوي په ساده کې د سنیانو یو مشر ملک فخر زمان بنګشویلی کله چې دواړه فریقین پر دغه اماده دي چې جنگ نه کوي نو بیا څوک دي چې دغه ناوړه کار ته دوام ورکړي بنګ زیاتوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د جنگ نو درولو په صورت کې د جرمدار تن او یا ډلې خلاف سخته کاروایی وکړي
اول ورځې نه جنگ شروع ده هغه ورځې نه مو یو ته امن غوړو امن غوړو مون نه نام امن غوړو مو حکومت دا یو ته تو وګوره چې څوک هم نه جایز کې نه جایز نه جایز سړي ته چپېړا ور کا ته نه جایز سړي ته چپېړا ور نه کې کور مې کې امن نه رسی حکومت دې مانځه ده حکومت په کور دا وی ته امن قائم کړي
په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګی کلی خلکو او احمدزو قبیلې ترمنځ پر یو بل ځمکو نوی مورچې د جوړولو په سر شروع شوې جګړه د کورمې مختلفو سیمو ته غځېدلې کڅو هم په بشرو کې د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي شوې خو په څلورو نورو ځایونو کې لا وو ورځو جګړه روانه ده په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنگشویلی دا جنگ د ځمکه په سر شروع شوه چې ووسی فرقایي زبنه خپل کړی ده بنگز یتوی کله چې په بشرو کې ډزبندی وشوله نو بیا هغه کم وجدا چې جګړه په نورو ځایونو کې نو درېږي. بنگش وای مخکې هم جنگ نه دی خوښ کړی او پرتلونکي کې به هم د سیمې امنیت ته ترجیح ورکوي.
په کوم فیصله کړی دی موسی سپایر نے اصولی فیصله ما کړی دی قائمایو خو اوس پورې جنگ نه بندول څه وجوهات دي څه لوازمات دي مقاصد څه دي اسباب څه دي وجوهات څه دي هغه حکومت په دغه شیو ټوله نظر سنی وکي مده د سیو څه نه اهلی تو ده.
په سیمه کې بالشخیل خوار کلی په واډ غزګړی تری منګل کونجلیزو حکومت څو بغاکه او شکردارا داسې لکې دي چې بکې د جمعې په شپه نه خطې د کېدلو راپورونه ترلاسه شوي. په نخطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه درې تنان تر مړ کېدلو پس هغلته د شمېره و درشو ته رسېدلې. دغه شان تر سلو زیات کسان تر اوسه د دواړو خواو ژوبل شوي. په سیمه کې د جګړې له کبله د تګ را تګ لارې بندې او هغلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړل پراته دي. د مرغۍ چینی اوسیدونکي فضل ربی مشال رډیو ته پر 26 ستمبر ویلي په سیمه کې د خوراک سکاک پټرول د بیانو او داسې نور زوري سيزونو قلت راغلی.
اوسه پورې جنگ نه دی بند. هلته جنگ درنې سپکې وسلې کرول کېږي. خلکو ته غټ مشکل دی. سکولونه هسپتالونه بینکونه بند شوي تړل شوي دي. هلته د دوایي سپلای هم بنده شوي دی. خلکو یو لوی بحران سره مخامخ دي. خلکو ته دا سوچ دی چې دا جنگ به نور څومره اوږدیږي.
بل خوا په دغړه د کورمې انتظامی دریز مخې ته راغلی او نه پولیسو سویلی. البته د کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین د یوې غونډې پر وخت په پاړه چنار کې د زیارت پر ورځ ویلي د سیمې امنیت بیرته بحالي په کوششونو کې دی. حسین زیادوي سیمې ته لوړپوري چرواکي د جنگ بندولو په غرض راغلي دي. حسین پر دواړو فریقینو غږ کړی چې د خ او پر مثبتو خبرو کې د یو بل ملګرتیا وکړي.
زه لګیا یم خپل طرف نه. زه سوبیل څخه کینم. زه ټولو ته وزیر داخلا ته چوته چوته څه زموږ ست کیږي. زه ټولو ته لیټر لیکم. ان شاء الله که دوی مو جنګوي یا مو مړکوي یا نه خو دوی سره کرور نشي کیناستای. زه کوم ولای زه قومي کاسیوم مې مو کوم څه وړي زه هغه کوم. ماته څه حکم وي کوم قسم حکم وي زه تابعدار یم او ټول کورمیوالو ته تابعدار یم. دا یو خبره ته کوم. زه دمانه چوک ما وایي چې زه صرف اپر کوم. زه لوور سنټر اپر کوم ټولو تابعدار یم. خو امن د پاره امن د پاره ظلم د پاره نه.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوړېدلې دي. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې بګي د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه داسې نه دي شوه. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پیرشور پریس کلب کې د سپتمبر پر 26 د شیعه او سنی ډلو مشرانو او مدني ټولنو فعالانو له حکومت او ادارو څخه وغوښتل چې په کورم کې د امن پر ځای کولو لپاره بیړنی ګامونه پورته کړي. د مشرانو په خبري غونډه کې ویل چې حکومت او امنیتي ادارې د زر تر زره اوربند لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دول په کورم کې د روانو حالاتو له وجې د سیمې تعلیمي ادارې بندي او د ځایي خلکو ژوند لستون سره مخامخ دي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د شیعه او سنی فعالانو د شریک خبری کانفرنس روستو شیعه عالم الدین عابد حسین شاکری د مشال ریډیو سره په مرکه کې په کورم کې پر روان صورتحال له سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د هغه په اند ادارې او حکومت به دومره بې وسه نه وي چې په کورم کې به بشپړ امن نشي قائمولی.
څه د کوم خبرو باندې جنگ کیږي؟ حکومت مهرباني وکړي د دغه شیو تحقیقات وکړي. جنگ د پڅا غوس کیږي او د جنگ په لاو چوکلو او جنگ بندول کوشش وکړي. په کور د فوري د امن قائم شي. زخمیان یو د پر بندوباس کوشي. وروسته له بلا تفریق شي سونی د حکومت جنگ دی د دې علاقې لپاره د اسلام لپاره یو مزیر جنگ د ټول مسلمان نونی دیو بل قتل حرام دی دو یو بل مقدسات توهین حرام دی یو بل ځنه کوبان جایزه قبضه حرام دی ز ټول هر څه دی حکومت هم شته دی بس نه دی پیګو څه جدا بل کی دا
یاد دی وی چې د کورمې په بشارو کې د سپتمبر په شلمه د نویو مورچو جوړولو په سر د دوو فریقینو ترمنځ انخته شوی و چې وروستو په فرقایي ستاو تریخوالي بدل شوی و او د کورمې په بیلابیلو سیمو کې بیا د روانو انخته پر مهال په کورونو د توغندیو د ورولو په پیښو کې د ځایی چارواکو په وینا تر دې دمه در دیرشو نه زیات مړی شوی دی او د سلو نه زیات جوبل شوی دی. په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې فعالانو په کورمه کې د تاوتریخوالي په وجه د تګ راتګ د لارو، سرکاري دفترونو، سکولونو او بازارونو په تړل کېدلو د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. د کورمې یو سنی فعال سجاد احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې اکثر د ځمکو د لانجو په سر انخته پیل شي او بیا د ځینو شرخوخو په وجه په پرقیز تاوتریخوالي بدله شي او په کار د ادارې د دې مخه ونیسي.
جنگ د اهل سنت او اهل تشی نه دی په دې هغه باندې لوی زداب دوې سویل شوم چې چند خلک پوښو اهل سنت طرف نه او چند خلک اهل تشی طرف نه شرپسند څه حکومت ته معلوم دی، عوام ته معلوم دی، د مو حکومتي ریاستي ادارو ته هم معلوم دی، خو هغوی نه غواړي کشیری پاکستان ریاستي ادارو غوښتلی نه په کور مې کې د چند څو جاسوسان یا چند څو دهشتګرد یا څه خلک پوښو د میډیا په ذریعه باندې اوچتوي هغوی کې غلط کمپین کوي، هغوی کې مطلب تضاد پرکوریت پیدا کوي، نه هغه خلک دوی نشي ګرفتار کولی، یهغوی ته سزا نشي ورکولی. نه مو پر زور د مطالبه کوو څه زر نه زر د بوشه دی حل روزي بوشه د کومې زمینی تنازعات دي دا د حل کړی شي بوشه عیني قانوني طریقې سره د هغه ځای په کوم روایت دی یا مطلب کاغذات مال دی یا مطلب د هغه کوم رواج دی.
د کورمې د یکجهتۍ د کونسل یو غړي شبیر ساجدي مشال ریډیو ته وویل چې سرکار دی د ولس د مال او ځان د تحفظ یقیني کولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي.
سدسې صورت حال دی چې ماشومان ورکې مړه شو، امن پسند ورکې مړه شو، داسې صورت حال دی چې مارکیټونو ته بمونه کېښلی شو. حکومت بالکل هیڅ قسم ته څه اقدام نه کوي. جرګه کینوي سبیل جرګمار چې کوم دي هغه هم دوی مخ خولې ته سترګې غړوي. ماښام پوځي کې څه جوړه نه وشوه. راکټو میزایل وغیرہ وغیرہ کوم ځای نه راغلو. فوري طور باندې یا یو دا څه په کار دی جنگ د بند کړل شي.
د حکومت او ادارو چارواکو د شیعه سنی فعالانو او مشرانو د دې خبري کانفرنس د غوښتنو پر ردعمل کې څه نه دي ویلي. خو د کورمې سرکاري سرچینو د سپتمبر په شپږشتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هنګو، کوهاټ او اورګزو د مشرانو یوه جرګه په کورمه کې موجود ده او د هغه جرګې د لارې هڅې روانې دي چې په سیمه کې د جنګېدونکو فریقینو ترمنځ اوربند عملي کړي او په سیمه کې د راتلونکو لپاره د بشپړ امن قایمولو یوه زمینه برابره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په صوبې کې په پولیس سټیشن کې د بجلی د شارټ سرکټ له کبله د اور لګیدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د صوبې د پولیسو مشر رسنۍ ته ویلي چې پیښه تیر ماښام هغه وخت وسوه چې کله په تھانه کې د شارټ سرکټ لوجې اور ولګید، یعنی د بجلی لوجې اور ولګید او وروسته د تھانه په ګودام کې پراته باردي مواد وچاودل. د مشال ریډي خبريال عظمت علي شاپ دی اړه رپورٹ لري.
د سپتمبر په شپږشتمه د سوابې په سیټي تانه کې د 14 لوجې د ماشوم بشمول دوه کسان مړه او 15 زیات جوبل شوی دي. د سوابې د پولیسو ځلی مشر هارون رشید رسنو سره په خپل خبرو کې وویل چې د سیټي تانه په مالخانه کې د بجلی د شارټ سرکټ لامل په تانه کې لمخ کنا پراته بارودي مواد چودلی او په پیخه کې د ترخګره هیڅ قسمه نخي نه دی راخاره شوی.
جو سامان پهلې سي
14 د هغه بارودي مواد د وځ شوی چې دلته په مختلفو مقدمو کې راوړل شي نو په دې وجه هغه ځای کړی شوی. نو هم بعد د دفتر درنه پلټنه هم کوو او د ککړو کسانو په ضد به کاروي.
د باچا خان روختون د انتظامی په وینا چې د پیخي یولس جوبل کسانو کې درې کسان د درملنې رستو کوړه لګلې دي. پاپیخه کې جوبل پولیس ماشوکلی مشال ریډیو ته ویل چې په جوبل کسانو کې زیات تر کسان د پولیس کارکون کې دي.
دا هوبېګا چې بس مونږ مو کړه مانځنه چې بر راو خو تر اتمه یې غلط روز نه چې غلط نه دې کې بس یو کلاس کلاس سره بیا په ځان نه پوه شي بس چې هوش کې راتل بیا راغ کې هسپتال کې.
دا بچا خان میډیکل روختون ویان رحم یوسف زی مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي اته جوبل کسانو ته درملنه روانه ده چې پکې د یو جوبل تن حالت په خطر کې دی.
بیګا دوه زخمیان ډیسچارج شوی دي او یو زخمی نن ډیسچارج شوی دی. نو درې زخمیان پای کې ډیسچارج شوی دي. کوم چې زیر علاج زخمیان دی هغه ته هر څه د هسپتال طرف نه ملاويږي، هغه ته د میډیسن د هغه لیب انویسټیګیشن او د هغه چې څومره نور سہولیات ورکړي کیږي هغه د هسپتال طرف نه ورکړي کیږي.
د پیخي رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د پولیسو صوبایي مشر او چیف سیکرټري ته امر کړی چې د پیخي دی پلټنه وکړي او زر تر زره دی رپورت پیش کړي. لدی روان دي هم د کال 2023 د اپریل په میاشت کې د سواد په سیټي دي تانه کې 14 نشه وو چې پکې 15 لس کسان مړو. د هغه وخت د سواد د پولیسو ځلی مشر رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې 14 د شارټ سرکټ لوجي په تانه کې موجود د بارودي مواد لوجي شوی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر ضلع سیاسي ګوندونو اتحادي مشرانو او د پارلمان غړو د سپتمبر پر 16 مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسي وګړو کورونو او مارکیټونو په نشه کول او د بیګنا کسانو بې ځایه ځورول دي ودرول سي. دوی تور پر کړی چې هلته د امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو په نشه کولو په پلمه عام خلک زورول کیږي. دوی ویلي چې د احتجاجونو له لارې به د بدامنۍ او پوځي عملیاتو مخالفت کوي او دا ځل به خپل کورونه نه پرېږدي. امنیتی چارواکو تل دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی عام خلک زوروي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ضلع سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصله پردي مشال ریډیو ته وویل چې په کار د امنیتي ځواکونه په تیرا میدان او باړه کې ځایي آبادۍ په نخه نه کړي او له دې کاره دې ډډه وکړه.
خبره دا چې چېرته دهشتګرد دي، چېرته هغه خلک دي چې وسلوال دي، هغه چې په کوم ځو کې ښکاره شي بیا هغه خلک ځونه لوټ شي، نو بیا حکومت په هغه عوامي آبادۍ باندې په بازار باندې ډزې کوي چې د هغې څرګند مثالونه د باغ بازار دکانونه دي چې په هغه باندې مټر ګوله را غورځېدله او 14-15 دکانونه وسولو په کروڑونو روپو تاوان دي تاجرانو وشولو. دا کوم یو انسانیت ته، دا کوم یو د حکومت کولو طریقه را. بیا ته د پرونی بل رزګینې واقعیا د مرلی بازار ته اورېدی شي. نو دغه نه دا اندازه لګېږي چې دا اپریشن اسی یو بهانه ده. اصل کې ټارګېټ کویل دي دغه علاقې خلک دي او دغه خوره ده او دا تنګول غوړي چې دغه علاقې نه اوموزي.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړی اقبال اپریدی وویل چې زه په قبایلو غږ کوم چې دا ځل خپل کورونه خالی نه کړي او د احتجاجونو په ذریعه به د پوځي عملیاتو او بدامنۍ مخه نیسي
چې بالکل علاقه پرې نګدی. او دا چې کوم حالات دې خلاف موږ امن جلسې وکړې، د دې لپاره موږ امن جرګې وکړې، په دې د اسمبلی په فلور باندې موږ خبر وکړه چې د ډز او د بم او د مرګون نو د کورونو ویرونه دو باندې نه امن راځي. د سره نورم چې کوم دی هغه خلک متاثره کیږي، نقصان کیږي، یا د سټیټ او د خلکو خلاف روچتيږي چې کوم پر اپریشن کې انوالوي او دا مزاحمت کوي. لہذا د دې واحد حل دا دی چې هر سړی د خپل منډیټ کې اوسي.
د تیرا میدان تاجر یونین او د داران وای چې د اگست په 12 نیټه هم هلتا په ځای مارکیټونو باندې مارټر ګولای راپریوتلی او ډیر تاوان ورته رسولای.
مخونو مادو الحاج کاری نورنګ افریدی د تیروس را متعلق ته بارکم برخیل کوم سره و موږ مشکلات دادی چې په موجوده حالاتو کې چې د تومره د څلور میاشتې د حالات وچلیدل، نو دغه موږ دا کوي ورکو چې موږ له طالب د برابره دوران اکسونه د میلو لکه سپورټي فورسز د میلو شو او هم شو ته که په بوغ بازار کې مارکیټ وشتلو تقریبا کم زیات 8 کروڑ نه بران اکسون یو کړو. مختلف کومونو کې امداسه نکسونه شوې دي.
د باډي سیاسي اتحاد په خیبر ضلع کې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره د پاسونونو په نوم د جلسو لړۍ پیل کړې او لومړی جلسه د سپتمبر په 15 نیټه په باډه بازار کې وکړه چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی و. تیرا میدان او باډه کې 2008 نه تر 2016 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او کډوال ورستانه شوي دي. د تیرا میدان او باړې ولسی وګړي وایي چې خوا او شا څلور کالو پورې هلته د امنیت وزخوه، خو 2021 راهیسې پکې یو وار بیا بد امنی شروع شوې. دوی وایي په تیرا میدان کې وسلوال گشتونه کوي او له ځایي خلکو قلمګونه اخلي او هلته هدفي وژنې هم زیات شوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR په دې وروستو کې کړی چې هلته د خیبر ضلع په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد یو شمیر هدفي عملیات کړي او مرګ ژوبلې ورته اړولې او بیا به په دې سیمه کې وسلوالو ته د فعال کېدو موقع ور نه کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، د خبرونې نیمای ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د خبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګوره کې ځای ولس د نامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. دا احتجاج چې غونډه د سوات کمی جرګې لخوا د منګورې په نشاط چوک کې رابلل شوې وه، چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ورته ویناوې کړې دي. دوی پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې په سوات کې دي د نامنۍ مخ ونیسي. دوی په خپلو ویناوو کې هلته د پوځي عملیاتو هم مخالفت کړی دی. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت غړو هم په جلسه کې ګډون کړو. د خیبر پښتونخوا د سوابي په پولیس سټیشن کې پرون ماښام د بارودي موادو په 14 کې یو تن وجل سوی او 25 نور ژوبل سوی دي. پولیس چارواکي وایي په تانه کې د شارټ سرکټ لوجی اور لګیدلې چې ورسته د تانه په ګودام کې پراته بارودي مواد چاودلې دي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ په لویسم کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس وژل شوی او دوه تنه نور ژوبل شوي دي. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اسرار مشال رېډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه پرون د شپې مهال د لویسم په ډیلی نومي کلی کې رامنځته شوې ده. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ پر ډزبندۍ سربیره لا هم نشتی روانې دي. په سیمه کې امنیتي او روغتیایي چارواکو تیر شپه د درو نورو کسانو وژل کېده تایید کړی دي. د شیګانو او سنانو ترمنځ دغه نشتی د سپتمبر پر 6مه پیل شوی وی چې بیا نورو سیمو ته هم وغځېده. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې د بشری مرستو جاری ساتلو ته لا هم د 2 ارب ډالرو اړتیا ده. یا د ادارې د سپتمبر پر 16مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر اگست میاشتې په افغانستان کې د اړتیا او بشری اقداماتو د پلان یوازې 25% ترلاسه کړی دي او 2.3 ارب ډالر لا هم پاتې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په راتلونکو ورځو کې ویلی چې له لبنان سره به د ډزبندۍ پر وړاندې ځونو خبرې جاری وساتي. اسرائیلي وزیر اعظم دا څرګندونې نن پر داسې مهال کړې دي چې امریکا خبرداري ورکړي چې که تاوتریخوالی لا پسې زیات شي نو دا به یوازې د دواړو غاړو ولسته دا ګران کړي چې خپل کورونه تستانه سي. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري اوردونکو راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې د ځینو اروپایي هیوادونو په ګډون په امریکا مکسیکو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي. څېړونکي وایي د تودوخې د درجې لوړېدو لوجې د نړۍ په ځینو سیمو کې که یو خوا سیلابونه راغلي نو بل خوا دغه په ځنګلونو کې اورونو سبب هم ګرځېدلی. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی له معلوماتو جوړ دا ریپورت فرخنده اسد وړاندې کوي.
دا د مکسیکو اوکساکا سیمه ده چېرته چې وروستیو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي. د امریکا د طوفانونو په اړه معلومات ورکونکي مرکز ویلي په مکسیکو کې دغه طوفان نورو سیمو ته هم غځېدلی شي. بلخوا د مکسیکو حکومت په ځینو سیمو کې بیړنۍ حالت هم اعلان کړی. د اوکساکا یو اوسیدونکی فیلکس هریرا وایي
تاسو وګورئ دلته څومره تاوان وشو. ډیر فصلونه لکه جوار په پایا او ځنې میوې خراب شوې. کچا په کورونو کې ځانونو لا څه غلا کې خو دی و نو هغه هم اوبو یوړه.
په مکسیکو کې د سپتمبر د 28مې سلابي بارانونه پیل شول او خلک یې وایي سک کالی د کارزمکی او ولاړو فصلونو ته ګڼ تبارونه اوختي. د دغه سیلاب له وجې په اوکساکا ایالت کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوریدلې او څه د پاسه د 1,00,000 کورونو بجلی هم کټ شوې ده. د اوکساکا نه علاوه هم د سپتمبر په میاشت کې د مکسیکو ساحلي سیمې د سختو سمندري طوفانونو لاندې راغلي دي او له دې سره سره د امریکا د فلوریډا نه خلکو د یو بل ممکنه سمندری طوفان لوجی خوندی ځایونو ته کډې کول هم اپیل کړی دي ځکه چې سمندری طوفان کیوبا او فلوریدا ته هم رسیدلی. هم د سپتمبر په میاشت کې د اروپا په هنګری، چک جمهوریت، جرمنی، پولینډ، رومانیا او په وروستیو ورځو کې د ایټلی په ځینو سیمو کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبلاړولی. دا چې سږ کال د دې سیلابونو وجه څه کېدای شي پر دغه موضوع د سپتمبر په 13مه په سویټزرلینډ کې د موسمیاتو نړیوالې ادارې لخوا بحثونه هم وړاندې شول. دغه اداره وایي چې په دې پیړۍ کې د تودوخې درجه 3 ډیګري او یا له دې هم زیاتېدای شي. د ملګرو ملتونو د موسمیاتو د ادارې مشره سلستو ساولو وایي
په دې اړه ساینس ډیر واضح دی. 2023 کال یو ګرمه ترینه کال و، بلخوا د روان کال لومړۍ اتم میاشتې هم ډیرې ګرمې وې. موږ ته د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو راکمولو لپاره لا هم ډیر څه کول دي.
که یو خوا د ماحولیاتي بدلونونو له وجې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې سیلابونه راغلي، نو بلې خوا ته د ارجنټینا په ځنګلونو کې اورونو هلته خورا زیات تاوانونه رسولي دي. هلته د آب و هوا څېړونکي وایي چې د سختې گرمی او تیزی هوا له وجې دغه اور زیات خوریده شي چې پکې د غواګانو میخو په شمول په زرګونه ساروی هم سوځیدل دي.
دلته د دې اور ډیر زیات تاوان شوې دي. زه دا په باور سره ویل شم چې دلته 90% د کرز مکی سوځیدل دي او یوازې 2% د ورستې اورونو څخه خوندي پاتې شوی.
سیرونکو وای د ارجنټینا په کورډوبا ایالت کې په ځنګلونو کې لګیدلی اورونه هم د ماحولیاتي بدلونونو اثرات دي. د سپتمبر په 13مه د اکواډور پلازمینې کیټو کې د یوې رهایشي سیمې سره نږدې په ځنګل کې لګیدلی اور خلکو پر خپل د وژلو هڅې پیل کړې.
اور وژول کی هغه شان وسایل نه لري چې په دومره زیاته پیمانه اور زر تر زر مړ کړي. دلته خلک پیسې راټولوي چې په خپل سر دا اور وژني. زه هم لګیایم لدوی سره مرسته کوم. مونږ په بالټو کې وبوړو، دا ډیره ګرانه ده.
سکال یوازې د سپتمبر په میاشت کې د ماحولیاتي بدلونو اثراتو د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې خلکو ته ګڼ ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر امیر مکان ویلي چې د ملګرو ملتونو په مرسته افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو عمل روان دی او تر اوسه پورې د ده په وینا له 15 لک زیات کډوال ستانه کړل شوي دي. نوموړي پرون د بلوچستان د دورې پر مهال د پښین په سرنان مهاجر کیمپ کې دوره کړې او له افغان کډوالو سره لیده کاته کړې دي. نور تفصیل یې له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پاکستان د کشمیر او سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر امیر مکان ویلي دي چې په نړۍ کې داسې یو هیواد نشته چیرې چې خلک بېل څه اسناد ژوند وکړي. لکن پاکستان یوازینی ملک دی چې د تیرو 40 کلو راهیسې د افغان کډوالو لپاره د کوربه کردار ادا کوي. نوموړي د خبره د افغانستان د دورې پر مهال د ستمبر په 16مه نیټه د پښین په سرانان کیمپ کې د افغان کډوالو ویوې دستوري ته وکړه او ویل چې افغانان په خپل ملکی حکومت ضرور جوړ کړي خو هغه خاور دي د بل هیواد په ضد و کارول ته نه پرېږدي. زه د وزیر اعظم شهبا شریف مننه کوم ځکه چې هغه هر وخت د افغانانو مرسته کړې او د ژوند ټولو بنیادی اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي. او د کابینې په غونډه کې د افغانانو د پی او آر کارت وخت د 3 میاشتو څخه و یو کال ته زیات کړی. دا ډول چې کوم 28 زره افغانان د پاکستان د لارې و بارانی هیوادو ته روان دي. پاکستان هڅه کوي چې هغه په کنیډا او امریکا کې آباد شي. پر دې مهال په سرانان کیمپ کې د افغان کډوالو د ځینو مشرانو لخوا و وفاقي وزیر امیر مکان ته د کیمپ په بیلابیلو ستونزو سپاسنامه یا خبر پاړه وړاندې شوه. د دې څخه لمخه وفاقي وزیر په کوټه کې و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن افغان کډوال د ستنېدو لړۍ بنده سوې نه بلکې روانه ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم انوار بلک کاکړ په مشرتابه کې لنډمهاله مهاله مرکزی حکومت تیر کال په اکتوبر کې پریکړه وکړه چې د نومبر د لومړنی نیټ څخه به د پاکستان څخه هغه ټول کډوال و خپلو هیوادو ته ستانه کړل سي څوک چې په ناقانونه توګه دلته استوګن دي. د دې پریکړې په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې د 500,000 څخه زیات افغانان و خپل هیواد ته په تیر یو کال کې ستانه سوي دي، ځکه چې هغه وخت لنډمهاله مرکزي حکومت په ملک کې بیا په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د ترګري په زیاترو پیښو کې د بې اسنادو کډوالو لاس ګڼلی و.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته ورځي. د شمالي وزیرستان در پخیلو قبیله نن میرانشاه پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د مځکې د لانجې د حل کولو غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په 1940 کال څخه راهیسې د مځکې لانجه روانه ده او د عدالت جرګې رواج په ټولو لارو یې په وار وار حل کړی ده، خو انتظامي یې نه ده عملي کړی. خو انتظامي چارواکي وایي عدالت کې یوې قبیلی اعتراض کړی دی او فیصلې تر اتګه پورې دوی نور څه نسي کولی. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان در پخیل قبیله نن د میرامشاه پریس کلب مخې ته جمع شوی احتجاج یې کړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دغلته د 1946 کال کې د ځمکې لانجه حل شوې لاګو دې کړي. د درپخیل قبیلې ټول مشران ځوانان میرامشاه پریس کلب مخې ته ناست ول. دوی وویل چې د ډانډې سیمې د ځمکې لانجه یې د طبي قبیلې سره په رواج جرګه انتظامیه او بیا د عدالت د لارې په وار وار حل شوې، خو حکومت لا هم دغه فیصله لاګو کړې نه ده. درپخیل وویل چې که انتظامیه فیصله نه لاګو کوي نو د قبیلو ترمنځ شخړې ذمہ دار به حکومت او ځلې انتظامیه وي. د درپخیل قبیلې یو مشر ملک حبیب الله وویل چې د ځمکې جایداد ویش فیصله په وار وار د عدالت انتظامیه جرګې او په ټولو لارو حل شوې، خو نن هم حکومت حد بندی نه ده کړې.
پرمن احتجاج دې پرایمو تیرینا مطالبهاتو چې مو د ډانډې د پلین فیصله په زر پورا خیل په زر در په خیل شوی دو په 76-77 شه دا ختم شوی دو. و تلا سه میڑه اتمنزای جرگه دا وقت مقرر کرده و زبه ده به بختی نویایم. آچک شو چه مو سرا شریعت پا وکی در په خیل کوم شریعت وکړو. دا سنجان مولایی ده دا ده چی دا چی دا علما ده مقرر کرل بیا اتمنزای جرگه مقرر شوا بیا الحمدلله ایغا بای سلا برقرار وسو تلا.
د درپخیل قبیله دغه غوښتنې په اړه د شمالي وزیرستان میرامشاه اسیسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې دغه کیس عدالت کې وو چې فیصله پېښوې، خو بل طرف قبیله عدالت کې اعتراض کړي. ضربه د عدالت فیصله راځي نو انتظامیه لګیا د ضربه لاګو کړي.
بالکل دغه کیس انتظامیه سره وو بیا په یو ټایم شه دغه عدالت ته لړم او عدالت شي چونکی د شي هغه کیس لګیا وو سیول کورټ شي، نو په دې وجه مش په دې باندې فردر پروګرس نشکا ولوي شي عدالت شي دغه کیس ډیسایډ شوی دی. خو بهر الاپیل ته دغه یو کوم تللی دی او 28 تاریخ شه په دې شي بیا پیښې دو.
شمالي وزیرستان کې د زیاتره قبیلو لکه در په خیل تبي در په خیل دیردونی ایدک بوراخیل مچی خیل خدی او داسې نورو ډیرای قبیلو ترمن د ځمکه پر سر شخړې شوی او روانې دي چې وخت په وخت دغه قبیله د یو بل سره جګړه کړي، مورچا ځن شوی، ځانی مالی تلفات اوړېدلې. ځای خلکو په وار وار غوښتنه کړي چې د قبیلو ترمنځ حکومت د جایداد شخړې حل کړي، حد بندی وکړي، کمې شخړې چې حل شوي انتظامیه یې لاګو کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سند صوبی حکومت ویلي چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز په جالي نشته یا مقابله کې وژل شوی دی. د خبره پرون د سپتمبر پر 16 د سند صوبی د کورونی چارو وزیر زیاول حسن لنجار د سند د پولیسو مشر غلام نبی میمن سره په کراچي کې د خبري غونډې پر مهال کړی ده. نیاز علي په دې اړه رپورټ راکوي.
د سند صوبې د کورنو چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار پرون د ستمبر په 16 په کراچۍ کې د سند پولیسو مشر غلام نبی میمن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شاهنواز میرپور خاص پولیسو په جالین خطا یا مقابله کې وجلې دي. نوموړي په وینا چې ډاکټر شاهنواز د وجنې په اړه د پولیسو لوړ پوری کمیټې خپل راپور ورکړی دی چې پکې دا په ډاګه شوی چې د میرپور خاص پولیسو ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی کیپټن ریټائرډ اسد علی چودھری په ګډون د دوی ماتحت د پولیسو ګڼ افسران او سرتیری د ډاکټر شاهنواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ دي.
پولیس انکاؤنٹر، پولیس نے فیک انکاؤنٹر کیا.
دی وایي چې پولیسو یو جالی ان خطا یا مقابله کړي او موږ د کمیټه اداره پور دی چې پولیسو جالی مقابله کړي ده او د پولیسو په دې جالی مقابله کې ڈی آئی جی او د هغه ماتحت کون کی اخکیل دي او د دوی په ضد مقدمه لپاره امر ورکړی شوی.
خلاف ایف آئی آر کا آرڈر کر رہے ہیں.
نوموړي زیاته کړي چې ډاکټر شاهنواز په کراچۍ کې د عمر کوټ پولیسو نیولې وو، بیا یې په جام شورو کې د میرپور خاص پولیسو ته سپارلې وو او د میرپور خاص پولیسو بیا د سندړي تانې په سیمه کې وجلې دي. نوموړي په وینا پولیسو افسرانو بیا د ډاکټر شاهنواز وجنې ته د پولیسو سره مقابله بللې وه چې هیڅ حقیقت پکې نشته. نوموړي زیاته کړې حکومت لومبې د ډاکټر شاهنواز کورنۍ ته مقور کوي چې د تورنو پولیسو پر ضد زر تر زره مقدمه درج کړي او که هغوی دا کار نه کوي نو بیا به صوبایي حکومت په خپله د میرپور خاص پولیسو په ضد مقدمه درج کوي. د سن حکومت د ستمبر په شلمه د ډاکټر شاهنواز د وجنې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو سلور کسیزه کمیټې جوړه کړې وه او دا ګامونه د یادې کمیټې د پلټنو وروستو اخیستي دي. ډاکټر شاهنواز د میرپور خاص پولیسو د ستمبر په 13مه په میرپور خاص کې یو انخطي په محل د وجلو دعوه کړې وه. پولیسو ویلي وو چې وسلوالو یې په ګاډي ډزې کړې وي او چې هغوی ځوابي ډزې وکړې نو یو کس وجلې شوی او بل جوبل شوی او وروستو د وجلې شوي تن په جنګلو د ډاکټر شاهنواز په نوم شوی او په نوموړي تورو چې په فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. ډاکټر شاهنواز تر وجل کېدو مخکې د مذهب سپکاوي تور رد کړی وو. د سند کورنو چار وزیر ضیاءالله حسن لنجار تکړی چې په ډاکټر شاهنواز د مذهب سپکاوي پولیسو سره نښتي او نورو تورونو تر اوسه ټول شپږ مقدمې درج کړې شوې. نوموړي په وینا چې د دې ټولو مقدمې د پلټنو لپاره د میرپور خاص کې نوې کومارل شوې ډی آی جی په مشرۍ کمیټې جوړه کړې ده چې رڼې پلټنې به کوي. دی وایي چې شپږ مقدمې درج کړې شوې دي، موږ د دې هم پلټنې پیل کړې دي د مذهب سپکاوي شوې دي او کنه، خو په چا چې تور پرې کړې شوې هغه وجلې شوې دي. په فیسبوک د مواد خپرولو نور هر څه په اړه به فارنګ کیږي. منګ په میرپور خاص کې نوې ډی آی جی زبیر درشک کومار لیدې، د هغه په مشرۍ کې درې کسیزه کمیټې جوړ کړې شوې ده چې د دې شپږو مقدمو په اړه به پوره پلټنې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن مشر خزر حیات د ستمبر په شپږشتما مشال ریډیو سره خبرو کې ویل حکومت او پولیس هم منل چې ډاکټر شاهنواز ماورای عدالت وجلې شوې دي، خو د ډاکټر شاهنواز کورنۍ د دې توان نه لري چې د لوړ پولو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړي.
پولیس نے جو ہے ایک ایسے شخص کو کہ جس پہ صرف الزام تھا،
دی وائی پولیس یو داسی سڑے چی یوازی تھور پری او بیا ہغه پخپلا گرفتاری ور کڑی وا، پولیس ہغه نیولے او ماورای عدالت ہی وجلے او دا ہر صحیح و منل. منگ دا بشری حقوقو کمیشن وس ہم دا غختن کو چی عدالتی کمیشن دی جوڑ کلی شی. منگ دا دیر پار سن ہائی کورٹ تا ہم خواست کو او کسن حکومت داسی نکوی نو دا انصاف تقاضی با پورا نکڑی شی.
انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں.
بلخوا دا ڈاکٹر شاهنواز دا وجنی پزد چی مدنی فعالو پا عمر کوټ او سن په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړي. مدني فعالانو د سن حکومت دا ګامونه ناکافي بللي او وایي د عدالتي کمیشن د لارې د رڼو پلټنو غوښتنه یې پر ځای ده او د دې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. خو بلخوا په کراچۍ کې د خبری غونډې په مهال د کورنو چارو وزیر ضیاءالله حسن لنجار د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه رد کړي او ویلي قانوني توګه د دې پیښې په اړه عدالتي کمیشن نشي جوړېدلی، ولی چې پولیس پلټنې کوي د تورنو په ضد به مقدمه هم درج کیږي نو د عدالتي کمیشن ضرورت نشته. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې ایکس ڈی آر نومي ټایفاید یا د هډوکو تبه یو وار بیا زیاته شوې ده. دا څرګندونې د صحي چارو پوهانو پرون د سپتمبر په 26مه مشال رډیو ته کړې دي. دوی وایي په پاکستان کې په لومړي ځل د دې تبې تشخیص په 2016 کال کې شوی وو. ډاکټران وایي د دغې تبې څخه ماشومان زیات ناروغان کیږي. تفصیلې د اسما ګل په رپورټ کې اورو.
ایکس ڈی آر یا د هډوکو تبه له کومې وجې لګي او ښکار علامات یې څه دي په اړه یې پی خبر کې د لیډی ریډنګ روغتون عطا محمد خان ډاکټر مشال ریډیو ته ویل ایکس ڈی آر ټایفاید یا د هډوکو تبه د غیر صحتمند خوراکونو او بې د ضرورت د دوایانو او ګولو خوړلو له وجې څرګند شي او په ښکار علاماتو کې د زپلی تن د هډوکو درد، قبض، د خېټې درد او تیزه تبه وي.
ټایفایډ کوم ته چې موږ پښتو کې عام ژبا کې میادي تبه وایي او کله اډوکو تبه هم ورته وایي. دې غټه وجه هم دی د انټي بایوټیک غلط استعمال کیږي. یو خدای چې کم مرض لپاره کم دوایي هغه غلط استعمال شي، یو هغه ډوز کم یا زیاتی څونه ورځو پورې څونه ټایم پر استعمال دی هغه چې پوره نه شي. نو دا ټولې خبرې دي چې کم وجه نه د ایکس ڈی آر ٹی ټایفایډ کلورم فینکول د امپیسلین دی څه د لیفلاکسین کلینون ګروپ شي ورته وایي او څه نور استنیم دي. پاکستان کې جی دا شی کافی خور شوی دی او د دې وجه همدا ده چې د اینټی بایوټیک چې غلط استعمال ډیر زیات دی. نه ډوز کیلکولیټ کیږي، نه هغه ډیوریشن کیږي، کله انډیکیشن یا مرضی نه اوته هغه دوایی ورکې، کله کوي نو هغه ډوز کمی یا زیاتی یا کله کله ورځې کمی یا زیاتی شي، نو هغې کې جراثیمو کې دې خلاف ریزیسټنټ پیدا شي.
اتا محمد خان ډاکټر دا هم ویل ایکس ڈی آر ټایفایډ یا د هډوکو تبینه بچ کې دوه لپاره ضروری ده چې د غیر ضروری دوایانو او ډاکټر له مشورې پرته یې له استعماله ډډه وشي. د زیات کړه
دیکھے جی مسئلہ دا چې عام دوایانو اثر نه کوي. انور دوایانو یو خو ګرانیم دي، هغه ضرورونو کې قیمت ده. ټایفایډ کم بیکټیریا دی سالمونیلا ټایفای کاغه دی خلاف ټورو خلاف هغه پیلاو شو هغه کې ریزیسټنس نو به موږ سره یو تیار هم نه یو مستند ډاکټر یا طبي ادارې ته ځي او خپل طرف نه لږ ډیر ورزی نه چې دستنه ورته به وجه ورته لګي او دا انټي بایوټیک به دریو استعمالي کی. پہله خدای چې موږ صفا خوراک کور پخښوي خوراک باسي زور خوراک کلاو شي نه بازاري شي نه کوشش کوو چې ډیر نه استعمال بل پخې وو یا خو ایس خوراک نمک په صابون باندې لاسم خامخوین زم او کوم ماشومان دی حامله خواتین دی یا مشران دی غوی خاص خیال وساتل شي چې د مخنیوي لپاره د شینو باندې عمل وکړي چې نو امید دا باندې پیدا کیږي.
د صحت چارو ماهرینو په خبره د ایکس ڈی آر ټایفایډ یا تبي تشخیص دی هیواد کې یو ستونزه ده، په خاص توګه کلیوالو سیمو او وړو خارونو کې، او دا ځکه هم چې داسې ځایونو کې یو خلی باټری نوي او بل اړخته د بیوزلۍ له وجې هم خلک له داسې معاینې کولو ډډه کوي چې له وجې د رنځور ژوند ته د مرګ خطر زیات شي. دوی زیاتوي پاکستان کې د تیرو وختونو پرتله ایکس ڈی آر ټایفایډ یا د اډوکو تبه په تیزۍ خورېږي او له دې تبي ځپلي پنځو رنځورانو کې یو تن ژوند د لاسه ورکوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوښته اوریدونکو، نن د سیلګری نړیواله ورځ ده. په دې اړه پرون په پېښور پوهنتون کې یو سیمینار شوی او چې پکې د خیبر پښتونخوا پر سیلګری او پر دې وده او د دې اړې په وړاندې د چیلنجونو او امنیتي مسلو باندې خبرې شوې دي. د ګډونوالو وینا وا چې که صبح کې امن پر ځای سي نو سیلګری یا سیاحت د یو صنعت ځای نیولای سي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد د غونډې ته ورغلی او ریپورٹ برابر کړی دی.
دا موسیقی د پېښور پوهنتون په صاحبزاد عبدالقیوم خان حال کې د ورلد ټورزم ډے یا د سیلګری د نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ شوی پروګرام کې غږول کیږي. یاد پروګرام په خیبر پختونخوا کې امن او سیلګری په موضوع د یاد پوهنتون د ټورزم اینڈ هوټل مینجمنټ د سوری د لاندې جوړ کړل شوی و. د پروګرام د اهمیت په اړه د ټوریزم اینڈ هوټل مینجمنټ د کونکي او د پروګرام جوړونکو کمیټې غړي عبدالمقصد مشال ریډیو ته وویل
داسې پروګرامونه خو زمونږ لپاره ډیر ضروری دي او ډیر مثبت دي زمونږ لپاره چې مونږ د خپل آرکیالوجیکل سایټس نه خبر شو او د ټوریزم حیثیت وپیژنو او هغې ته مونږ د غور کو چې هغه مخ په وړاندې لاړ شي.
ورلد ټوریزم ډے په نړۍ کې په 8 سپتمبر نمانځل کیږي. خو دغه پروګرام د سپتمبر په 18 تر سره شو. په پروګرام کې ویناوالو د امن او سیاحت په اړه خبرې وکړې. په یاد پروګرام کې حکومتي نمائندگانو د سیلګری په اړه کارکونکو فعالانو او استادانو شرکت وکړ. فعالانو او پوهانو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری په ځایونو کې د امن ټینګ ساتلو په اړه خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا د سیلګری لپاره کارکونکو د بورډ اف ریوینیو غړي اقبال سرور په خپل خبرو کې شرکت کوي.
زمونږ مقصد دا دی چې د خیبر پختونخوا د سیلګری مخ په وړاندې بوزو. په صوبه کې د پالیسی جوړولو لپاره د وکالت کردار لوبولو تر مونږ تیار یو. دا خبره واضحه ده چې یو شمیر چیلنجونه هم مخې ته دي او د هغې د حل کولو ډیر زیات ضرورت دی او د دغې نه بغیر کار نشي کیدلی. پر دغه کې در ټولو لوی چیلنج امن دی. تر سوچي امن نوي نه به څوک د سلګرۍ لپاره راځي او نه به څوک په سلګرۍ کې پیسې خرڅ کوي.
دغلته پوهانو په حکومت غږ وکړ چې په خیبر پختونخوا کې د سلګرۍ یو شمېر ځایونه دي او حکومت ته پکار دی چې د سیلګرۍ د ځایونو لپاره امن ټینګ وساتي. دوی زیاته کړه په صوبه کې سیلګرۍ د انډسټري ځای نیولی شي خو که دغه پلا پاملرنه وکړل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته ورځ په پېښور کې د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري کلثوم زیب د و کتابونو مخکتنې دستوره ترسره سوې ده. د سپتمبر پر شپږویشتمه تابع سوې دغه دستوره کې د رحمت شاه سایل او عباسین یوسفزي ترڅنګ د صوبې ګڼو شمېر نورو نامتو شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو هم ګډون کړی و. تفصیل به یې له خالد نیاز څخه واورو.
په سوابۍ کې زیږېدلې د پنځه شپېته کتابونو لیکوالې کلثوم زیب مشال ریډیو سره خبرو کې وې. دغه اوو کتابونو کې چاندګل، زسوزم، د پښتني ملغلری دوه جلدونه، نیمګړی، پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې شامل دي. کلثوم زیب وایي دی خپل لیک کې نه صرف ښځو ته ورپېښې ستونزې مخې ته راوړې دي، بلکې هڅه یې کړې ده کومې ښځې ټولنه کې د پرمختګ د پاره کار کوي هغوی هم ستایلې دي.
هغې د تعلیم لارې بندې دي، په هغې باندې چې دی نو مختلف ستونزې دي، د هغې په ژوند کې بار راوتې نه شي، سبق حاصلولی نه شي، په خپله خوښنی کا کولی نه شي، د صحت مسلې داسې ګډې وډې دي، د بنیادی ووټ دی د هغې ورته نشته حق. نو په کار خدا دی چې کم لیکوالانې ښځې دي چې ټولې هم په دې ښځو باندې کار وکړي. نو زیاتره زما چې دین د خزو باندې کار دی، د خزو په مسلو باندې می کار دی.
د سترکی غډون کون کی د پاکستان پیپلز پارټي غړي شازیه تهماس خان اوې پښتني ټولنې ته د کلثوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې پګوته کوي بلکې حل یې هم خایي. دا وایي نن سبا وخت کې ادب کې اخلاقیاتو خیال نه ساتل کیږي. ولې د کلثوم زیب لیک کې اخلاقیات ښکاره په نظر راځي؟
کلثوم بیبي یوسو رائټنګز مالی دلی دي، هغه د قلم بیا وخت چې دی هغه د لکه سوسایټي هغه چې کوم سر مسلې دي هغه باندې ډېر بلنٹلی هغه لیکي. ورسره ورسره د نشتر کارم دی اخلي چې لکه د هغې هیلینګ هم کوي، د هغې چې دی نو علاج هم کوي لګي. نو دې دې حوالے سب زدی دور تدوی م چې ماشاء الله دا په خپل ذات کې چې د یو اکیډمی د زبرت داسې ویمه او انسپیریشن هم دی.
د سترکی شاعرانو خپل نظمونه او غزلونه هم وړاندې کړل چې ترینا ناستو خلکو خوندونه واخیستل. وینا کې شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی اوی د د خوایښ شو چې خبر پښتونخوا کې د خزو ادیبانو او شاعرانو یو ځانله تنظیم وی چې کلا کلثوم د دې خوایښ سرګندونه وکړه چې د خزو لیکوالو د پاره تنظیم جوړول غواړي نو دوی مرسته وکړه. دستوری تر اغلی د اسلامیہ کالج پیښور پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې پښتنا ټولنه کې د دود دستور او پابندو لوجی خزی ادیبانی او شاعرانی مخیتا ناراضی. اسلم تاثیر زیاته کړی دا
په خزا خور لور بچی باندې چې کوم د اعتماد پکار دی، تر څو چې د دی والدینو اعتماد نه جوړ کنا نو دوی به یریږي. د دوی رهنمایی پکار دا، ورور دی ور سره ای، پلار دی ور سره ای، خاوند دی ور سره ای، د دې او سلاب ځای کی نو بیا هیڅ مشکل نه دی و نه دا ناممکن دی. دا جینا کې دا زمونږ د زنانا د خويندې دا په بیا ډیره ترقی وکي ان شاء الله مخ په وړاندې روانې وي. دلته زمونږ سره ډیره خې خې لیکوال شته چې هغه نوم پیدا کړی دی، خو هغه وجه دا ده چې هغه شاته ورور ولاړ دی، پلار یې ولاړ دی، خاوند یې ولاړ دی، زوی ور سره ولاړ دی.
کلسوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شی په خډول د خزو مسلې په ګوته کړی.
یو سړی چې دینو هغه دومره د خزو په مسلو نه پوهیږي سمره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پوهیږي، نو خزه هغه خبره په بلنداس کوي، سړی په بلنداس کوي. اوس لکه کزه تاسو ته زیتون بانو بی بیا د کما، نو هغه د خزو مسلې په داسې داسې رنگ باندې روچا دی کړی دی چې د سړی د وس کار نه دی او هغه غی جرتم ډیر کړي.
د پښتنو خزو لیکوالو تنظیم د خويندو ادبی لخر سره درې سو نه زیاتې شاعرانی، ادیبانی او ناقدانی رجسٹرډ دي. که څه هم کلسوم زیب دغه لیکوالو خزو ته یو پلیټ فارم ورکړی دی، ولی ادبی پوهان وایي د لیکوالو خزو دا شمیره ډیره کمه ده. د دوی حوصله افزایی د وخت ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.